ساعت دیگر احمد تکل پیشکش میکنه. آقای تکل سلام و صبح خیلی دوباره.
دیرم منو نکم امید جانه تستره میشه لیوی نیم ساعته خبری مجله نه قدر من اوریدون که تست سلام رنده کم تر نهو بجو دی یو ساعته خبرونه تخراغ لست تر نهو اوریدون که دی خبرونه پا زیاده برخه که دی ازاده راڈیوی مجله اونیس پروگرام خبرو چه کلتوری او ادبی مسائلو تا زنگره ده د ازادۍ مجلې په نننۍ ګڼه کې مو د پښتو ډرامو او قلمونو له لیکوال نورالبشر نوید سره په مرکه کې پر ادبي مسایلو خبرې کړې.
هر کله چې د یو لیک نه چاته پیغام اونه رسول شي، که هغه ډرامه ده که افسانه ده که نظم دی که نثر دی که غزل دی که هر څه چې لیک دی، نو هغه د خلکو په ګټه نه دی، هغه د وخت او د حالاتو په ګټه نه دی، هغه د قامونو په ګټه نه دی.
را سره اوسئ، دا مرکه په ازادۍ راډیوي مجلې کې خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغان حکومت اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي پر رسیدو بې خبري ښودلې. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قسیم سلمل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو د ملي امنیت له مدیرانو او چارواکو غوښتي پر هغو ساحه تنګه کړي چې د ده په وینا بېګناه افغانان وژني. د چک صدر اعظم وایي د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپله همکاري زیاته کړي، او د ارمنستان چارواکي وایي په پلازمینه ایروان کې پر یو بس موټر چاودنې یو کس وژلی او شپږ تنه نورې ټپیان کړي دي. د هم پشپړ خبرونه. ولسمشر غنی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د بیلابیل ولایتونو د ملي امنیت مدیرانو او چارواکو ته په وینا کې ویلي هغوی چې د افغانستان د نظام په وړاندې بغاوت کوي د افغانستان دښمنان دي. درک څخه په ویښ خبري خبرې سوي خبر پاڼه کې ولسمشر غنی له خولې ویل سوي چې په تیرو 13 میاشتو کې د سولې د تامین لپاره کافي هلې ځلې وکړې، خو دوی یعنی مخالفو وسلوالو سوله رد کړه. ارګوای ولسمشر غنی د تیر اونۍ د کابل مرګونی پیښې ته اشاره وکړه او د ملي امنیت پر راټولو سو مدیرانو ټینګار وکړ چې پر دوی یعنی هغه چې بې ګناه افغانان وژني ساحه تنګه کړي، د تګ راتګ لارې وتړي، مالي سرچینې وچې کړي، او د ځمکنیو او هوایي عملیاتو او بریدونو له لارې پټنځایونه ویجاړه او دوی نابود کړي. نن د سور وامه په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ د پوځي کودتا اته دیرشمه کلیزه ده. د 1950 کال د سور په وامه د خلق ګوند فعالانو چې په پوځ کې نفوذ لره د ارګ په ګډون پر حکومتي ودانۍ برید وکړ، او د هیواد لومړنی ولسمشر محمد داوود او دغه د کورنۍ ټول غړي وژل. د سور کودتا په افغانستان کې د وروستیو نږدې څلور لسیزو د ناورین سرچینه ګڼل کیږي، ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او عقیدتي مخالفینو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاڅون پیل کړ. د خلق ګوند واکمني د 1971 کال د سور په اتمه د مجاهدینو د 14 کلنې جګړې په نتیجه کې پایته ورسېده، خو دا نیټه په افغانستان کې د جګړې د یو بل پړاو پیلو چې تر نن پورې روانه ده. د چک صدر اعظم بوسلاف سوبوتکا وایي د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپله همکاري زیاته کړي. نوموړی چې د یو هیئت په مشرۍ افغانستان ته راغلی و پرونی په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا توګه خبرې کړې دي. ښاغلی سوبوتکا د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د هغو پیلوټانو شمیر به له 500 تنو څخه 100 ته پورته کړي چې د چک په جمهوریت کې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره روزل کیږي. له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ثبوت کاویلی چې هیواد غواړي د چک او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت لپاره په مزار شریف کې هم قونسلګری پرانیزي. لارګ څخه خبره سوی خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غنی د چک له صدر اعظم څخه وغوښتل څو یو تخنیکی ټیم افغانستان ته واستوي چې د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرو په ترمیم کې ورسره مرسته وکړي. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د سوریه دولتي رسنۍ وایي د دوشنبه په ورځ د دمشق په جنوبي څنډه کې د پوځ پروي پوسټ په موټری بمی برید کې لشتر لږه 15 کسان وژل سوي او شل نور ټپیان دي. سنا خبري اژانس وایي د ځان وژونکو بریدګر وروسته لاغې خپل موټر ته چاودنه وکړه چې ورکړه چې د پوځي پوسټې د یو سرتیر لخوا و پیژندل سو. 14 د سیده زینب په نوم سیمه کې سوی چې د حکومت یو پوخ مرچل ګڼل کیږي. په بریتانیا کې میشته د سوریې د څار ډلې د وچل سو کسانو شمیر 8 تنه شوډلای دی. د سیده زینب سیمه کې چې د شیعه مسلمانانو یو مهم زیارت هم پکښې دی، د دې بمی 14 مسولیت د اسلامي دولت وسلواله ډلې په غاړه خسته دی. په دې سیمه کې د جنوري او فبروري په میاشتو کې پر پوځي تلاشیو دا ډول بمی 14 نږدې 200 کسان وژلي وو. د دې بریدونو مسولیت هم د داعش ډلې په غاړه خسته دی. په عین حال کې پرون په حلب کې یاغیانو د حکومت تر واک لاندې دوو سیمو باندې توغندي ورولې چې د دولتي رسنیو په وینا یې 9 کسان وژلي. د سوریې په حلب ښار کې د اپوزیسیون فعالان وایي پر هغو سیمو چې د یاغیانو په لاس کې دي د حکومت لخوا د توغندیو په ګزارونو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل سوي دي. فعالان او دولتي رسنۍ وایي په حلب کې د جګړې په وروستیو 4 ورځو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي چې په جنیوا کې د سوریې د حکومت او یاغیانو ترمنځ غیر مستقیمې خبرې مختبیای خبرداري ورکړی چې د تاوتریخوالې زیاتېدو د غلطه هغه اوربند له خطر سره مخ کړی چې د فبروري د وروستیو راهیسی ټینګ سوی وو. د ارمنستان چارواکي وایي پرون ماښام په پلازمینه ایروان کې پر یو بس موټری چاودنی یو کس وژلی او 6 تنه نورې ټپیان کړي دي. د دې هیواد د بیړنې پیښو وزارت وایي 14 د سپرلۍ پر یو بس د ښار مرکزي برخې ته نږدې د استوګنې په یوه سیمه کې سوې. تر دې مخکې رسنیو د همدې وزارت د چارواکو لخوا ویلي و چې په 14 کې 3 کسان وژل سوي دي. د دې وزارت ویاند نیکولای ګریګورین د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي پولیسو د 14 په اړه څېړنې پیل کړي او تر اوسه د 14 د احتمالي عواملو په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د 14 سیمې ته اوروژونکي او ژغورونکي ډلې استولې دي. او د دې محل وروستۍ خبر دا چې د ازبکستان ولسمشر پرون په یو دورزنی سفر مسکو ته رسیدلی دی. کرملن وایي د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره به نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرې اترې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او په سیمه ایزو او نړیوالو مسلو متمرکز وي. د کرملن ویاند دیمیتری پیسکوف وایي دواړو ولسمشرانو پرون ماښام له ماښامنۍ مخکې یوه غیر رسمي لیدنه کړې. د روسیې د ولسمشر رسمي ویبپاڼه وایي چې کریموف مسکو ته د ولادیمیر پوتین په رسمي بلنه ورغلی دی. له هغې چې په 1991 میلادي کال کې شوروي اتحاد ونړید او ازبکستان له مسکو څخه خپلواکي واخیسته، اسلام کریموف په دې هیواد کې واکمن دی. ویل کېږي چې نوموړی د خپلواک د دوام لپاره سیاسي مخالفتونه نه زغمي او د زور په کارولو یې دغلته خپلواک ټینګ ساتلی دی. د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وروستي راپور کې د ازبکستان امنیتي ځواکونه د بندیانو په شکنجې او ځورولو تورن سوي دي. دا تر دې دمه وروستي خبرونه.
زموږ غاغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولش پګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجله 19 پروګرام خبرو خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی. افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه دي خبر او نه نور نو له پاکستانه دا تمه لري چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي. ولسمشر اشرف غنی پرون د ملي شورا د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې په خپله یوه مهمه وینا کې ویل چې له پاکستان څخه نور نو دا تمه نه لري چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي، بلکې دا غوښتنه ترې لري چې په څلور اړخیزو غونډو کې له خپلو ژمنو سره سم دی وسلوال طالبان وځپي. اجمل اند په دې اړه تفصیل اوروي.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانی د ځینو سرچینو له خبره ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. رسپانی د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوی جان محمد مدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دی استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادي راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه تبصرې کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستان دننه لدی موضوع دی وی خبري سرچینې په حواله چې نوم نه دی یاد شوی ویلي دا د سولې د خبرو په برخه کې ویلي پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسیدلی او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستانی رسنوی په دې اړه په خپل ریپورتونو کې د ناسرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و. خو افغان حکومت وایي چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي شوې نیوي پوره کړې له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې ویل موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران په دې هیواد کې اوسېږي. کلمو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان لمرستیال د واخان مینپال څخه اسلام آباد ته تا د طالب استازو د سفر او له افغان حکومت سره د ممکنو خبرو په اړه وپوښتل، نوموړي په دې اړه بې خبري وښوده او د دا ډول خبرو لپاره د ولسمشر پر روستي د ریسټینګار وکړ. خغلی مینپال ویل سوچي پاکستان د هغه څه په اړه اقدام ونه کړي چې څلور اړخیزو غونډو کې لمک سره شمنه کړي، د سولې په خبره اترو کې د پاکستان پر رول باور نشي کېدلی. د واخان مینپال ویل
په څلورخیز کمیسن کې پر دې باندې پریکړه شوی ولا چې کچېرته کومه ډله د سولې مذاکرات سرغړونه کوي، د سولې مذاکرات ته نه حاضري دي، مذاکرات نه کوي، سوله نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کوي. دا ژمنه شوی پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي او دلته عملا معلومه سوله شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړې وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نو مولي هم په دې موضوع به خبري وخوده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوس هم د آزادي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. فرشته جلالزی د لویدیزو مطبوعاتو مخ کتنه کړي.
یشمیر معتبرو غربی ورسپانو د افغانستان ملي شورا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی پر پرونی وینا تفسیر کړی دی. نیویورک ټایمز ورسپانی د ولسمشر غنی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو پر ضد پوځي اقدام وکړي، تر سرلیک لاندې مقاله خبره کړي چې په یو برخه کې راغلي اشرف غنی تر یو کال مدارا ورسته خپل لار بدله کړه او پاکستان ته بل اخره خبرداري ورکړ چې کله طالبانو د مشرانو پر ضد پوځي اقدام وکړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به شکایت وکړي. ورسپانه زیاتوي چې ولسمشر غنی ډیره هڅه وکړه چې د پاکستان د رهبرۍ کړي په ځانګړي ډول د دې هیواد پوځي چارواکي خانې کړي چې د وسلوالو طالبانو مشران مذاکرو ته حاضر کړي. خو د ورسپانه په لیکنه د تشدد زیاتېدو په ځانګړي ډول په کابل کې د تیرې اونۍ وحشیانه تروریستي حملې ولسمشر غنی د هغو هڅو پای ته رسولو ته مجبور کړ چې د دې د واکمنۍ اساسي ټکی کرنل کېدی. غنی د ملي شورا غونډې ته وویل زه غواړم دا واضح کړم چې موږ تر دې وروسته له پاکستانه تمه نه لرو چې طالبان مذاکرو ته حاضر کړي. ولسمشر غنی هم دا سرګند کړ چې پاکستان تیر کال په څلور اړخیزه مشورتي غونډه کې چې د چین او امریکا استازي هم حاضر وو کتبي تعهد وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد به اقدام کوي چې له افغان حکومت سره له سولې انکار لري. ډیلی ټلګراف رسپانې له افغانستانه د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته بشری وضعیت ته کتنه کړې او په دې اړه د سر صلیب د نړیوال کمیټې د مشر خبري بیا خبرې کړې دي. د سر صلیب د نړیوال کمیټې مشر چې د کار موده د پات رسیدو په حال کې ده، د ټلګراف ته ویلي چې په تیر اتلس میاشتو کې چې امریکایي او برتانوي عسكر له افغانستانه وتلي، دا هیواد له تر ټولو سخت بشری بحران سره مخامخ شوی دی. د سر صلیب د نړیوال کمیټې مشر د هغو زخمیانو د شمیر پر اساس چې د دوی کارکونکو ته رسیدلي ویلي دي چې سشکال د زخمیانو شمیر 10% ور شوې دي. د ټلګراف زیاتوي چې د امریکا او برتانیې د ځواکونو زیاته برخه په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه ووتل. ټاکل شوی و چې یوازې 15000 عسكر د افغان ځواک دروزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې شي، خو اوس مهال د دې دوه برابر عسكر په افغانستان کې ډیر دي.
زموږ راک له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د مازیګر د مخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري. او سم د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام ته پام وکړئ.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له کالم لیکوال او ډراما لیکوال نور البشر نوید سره زموږ د همکار اجمل ترمان مرکه اوري.
ترکمه پوری چې دا اوسنۍ ډرامې دینو هغه زمونږ د ټولو نه زیات گزار چې کم دینه په کلتور کړی دی.
شریف شیرانی د دوه بندیزو په باره کې راته غږیږي.
د سلیمان پر غره ولاړوم چې یو دروند جګ متر غوښ سو.
ځوان سندرغړی میراب فقیر زرمتای سندرې راوروي. لنډ حکایت که وخت نور مطالب هم لرو. په پیل کې نورګل شفق د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
افغانستان د کوهینور د الماس داوا کولای شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر په دې وروستیو کې لاشنا غږ راډیو سره په مرکه کې ویلي دي داسې ښکاري چې هند تر لسیزو وروسته له برېتانیې نه د کوهینور الماسو له دعوې څخه تیر شوی دی. نو په دې حساب باندې فکر کوم یوازینی داواګیری افغانستان دی، باید افغانستان ته وسپارل شي، ځکه چې رنجیت سنگ له شاه شجاع څخه د کوهینور الماس په زور واخیست. د کوهینور الماس له 1500 تر 1600 کاله پخوا پورې په هند کې و. احمد شاه بابا د الماس په زور نه واخیست، بلکې د رانی پاچا نادر افشار میرمنې احمد شاه بابا ته ډالې کړې و. نو پر دې اساس کوهینور الماس د افغانستان دی. دا په داسې حال کې دا چې تیره سه شنبه د هند د کلتور وزارت ویلي چې لا هم د کوهینور الماس د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د هند د کلتور وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د حقوقي سلاکار رنجیت کومار څرګندونو ټول حیران کړي او دا د هند د حکومت د نظر ښکارندوی نه کوي. د کوهینور الماس چې د هندي، ایرانی، افغان، مغل او انګریز واکمنانو ترمنز لاس پلاس شوی، له شاوخوا 1500 کلونو راهیسې په برېتانیا کې دی او دغه هیواد ملکه پر سرګ دی. د ورېده میاشتې په 1/3 د هیواد د سیاسي متحدو ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو او د مدني ټولنې د بنسټونو او د ملي سمون د کمیسون لخوا د رسنیو د فعالیتونو د ستایلو په خاطر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې غونډه وشوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په پیل کې د سیاسي متحدو ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو او د مدني ټولنې د بنسټونو د ملي سمون د کمیسون رئیس محمد ابراهیم رحیمی خبرې وکړې. وی ویل رسنیو په څه د پاسه دریو لسیزو کې د زبرځواکو، مافیا او ظالمانو پر وړاندې مبارزه کړې ده او د پردې تر څټ واقعیتونه په ډاګه کړې دي. زما په نظر د بې عدالتۍ، ظلم او فساد پر وړاندې ډېر ستر جهاد رسنیو ترسره کړی دی چې ملت د دغو ټولو شاهد دی او پر رسنیو ویاړي. په دې غونډه کې د پارلمان غړي نذیر احمد احمدزی، مرزی هاشمی، محمد امین محمدی او یو شمېر نورو په وار سره خبرې وکړې او د رسنیو له مسؤلینو او کارکونکو څخه وغوښتل چې د هیواد حالت ته په پام سره په خبره سوالو کې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د غونډې په پای کې د مسؤلینو لخوا د رسنیو یو شمېر استازو ته د ستاینې لوحې هم ورکړل شوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغان انزورګر او هنرمند امید شریفی هنری کارونه وستایل. افغان انزورګر او هنرمند امید شریفی ل خپل یو شمېر رضاکار او همکارانو سره د ښار د ښکلا، د اداري فساد مخنیوي او د هیواد د پوځیانو د ملاتړ په خاطر د ښار په بیلابیلو ساحو کې یو لړ پیغامونه او تصویرونه لیکلي او انزور کړي دي. امید شریفی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د همکارۍ له امله د مننې په څرګندولو سره د خپل هنري کارونو د دوام لپاره د اطلاعاتو فرهنګ د وزیر د ملاتړ او همکاري غوښتنه وکړه چې د اطلاعاتو کلتور وزیر لخوا ډاډ ورکړل شو.
نورالبشر نوید د پښتونخوا تکړه ژورنالیست، کالم لیکوال او ډرامه لیکوال دی. ښاغلی نوید څو کاله له پېښوره د خپرېدونکو مجلې لیکوال، مشر او چلوونکی هم و. د دې ترڅنګ نوموړي له وحدت ورځپاڼې سره هم قلمي همکاري لرله چې د ماته غوښه تر سر لیک لاندې سیاسي شننې او لیکنې مشهورې وې. نورالبشر نوید ګڼې ډرامې هم لیکلې دي چې یو شمېر یې د راډیو او تلویزیون له طریقه خپرې شوې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د پښتو ډرامې په اوسمهال حالت مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
بشر صاحب، د پښتو ډرامې په والا باندې ستاسو فکر څه دی چې نن سبا پښتو ډرامه په کم وضعیت کې ده؟
پښتو ډرامه چې کومه ده نو هغه ډیره لاندې راغلې ده. تر کومې پورې چې دا اوسنۍ ډرامې دي نو هغې زمونږ د ټولو نه زیات گزار چې کم دی نو په کلتور کړی دی. مونږ د امن خبره کوو خو زمونږ په ډرامو کې د سی ډي د طرفه چې زه ورته هغې ته ډرامه نه ویم بلکې د فلم یو خراب شکل ورته ویم. هغې د نوي کل د پاره چې کم دینو هم په ذهنینو کې یو غن پیدا کړ او بیا دغه د پښتو د پښتو کلتور په نوم باندې بلکې د پښتو ډرامې په نوم باندې چې بهر ملکونو ته دا سیزونه ورسېدل نو هغه موږ غلط معرفي کړو. حالانکه ډرامه د کور د سکرین د کور خبرې دي او دا داستانونه دي او دا داسې داستانونه چې خلکو ته د سړی یو پیغام ورکول شي. هر کله چې د یو لیک نه چاته پیغام اونه رسول شي، هر کله چې د یو لیک نه چاته فایده اونه رسول شي، هر کله چې یو لیک کا هغه ډرامه ده کا افسانه ده کا نظم دی کا نثر دی کا غزل دی کا هر څه چې لیکته او هغه ته خلکو ته د دې لپاره نه پیش کې چې آیا دا د چا په ذهن باندې یو نقش پرې دی او یا د هغه ذهن ځان ته راوړی او یا د هغه د ذهن تعمیر وکړي. نو زما په خیال هغه یوازې ډرامه نه، هغه چې هر لیک دی نو هغه د خلکو په ګټه نه دی، هغه د وخت او د حالاتو په ګټه نه دی، هغه د قانونو په ګټه نه دی. نو ډرامه دا وخت د پښتو ډرامه چې زه وایم نو زموږ خواته خو پښتو ډرامه ډیره زیاته خرابه شوې ده. هغې بنیادی وجه دا ده چې چینل زیاتې شوې او په چینلو کې د ډرامو شکلونه مسخ شو، ځکه چې موږ به اول په ټلویزیون باندې کومه ډرامه کوو نو ټلویزیون یو اداره وه او دغه اداره د کورونو سکرینو کور کې به دا کتې شو. نو موږ به داستانونه چې جوړول نو هغه به د خپلې خورې کردارونه چې جوړول نو هغه به فرضي نه، بلکې هغه به خلکو چې قتل نو هغه داستانونو ته هغه کردارونو ته به خلکو وي چې دا زمونږ د کلي کیسه ده، آزاد پلانی د کور کیسه ده، دا د پلانی ځای کې داسې شوي دي، په داسې کلي کې داسې شوي دي. نو هغې سره به د خلکو ذهن کې دا یو پیغام جوړېده چې لکه مونږ په ولور خبره کوله، مونږ به په سوره خبره کوله، مونږ به په دشمنو تربنو خبره کوله، مونږ به داسې په کلتوري شکل کې د داستانونو کردارونه راواغشتل نو هغه به د خلکو په ذهنونو کې نقش شو، هغې سره به یو میسیج پیدا شو. اوس د زمونږ اولنی گزار چې وشو نو هغه په کلتور باندې وشو، د کلتور په رواني کې کم دی نو سیڑھی یو ډیر خراب روډ ادا کړی دی.
بشر صاحب، ستاسو په نظر ستونزه په چا کې ده؟ ډرامه لیکوالو کې؟
او بالکل، د ټولو نه بنیادی لکه ذمہ وار چې دی نو هغه رائټر دی، ځکه چې اولنی بچی خو رائټر روڑی د لیک په شکل کې، چې زه هر کله یو غلط چیز اون لیکم نو هغه به ایکس کی اب پروڈوسر بد یا ډایریکټر بد هغه جوړخ څنګه راوړي. خو چې هر کله زه پخپل داسې وکم چې زه غلط لیکو کوم او زه د ډرامې په حواله باندې یو خراب کردار مخې ته کوم نو د ټولو نه اول ذمہ وار چې کم دی نو هغه رائټر دی. بیا د ټولو نه بل ذمہ وار سړی چې کم دی چې په هغه کې هغه کار کوي، هغه پښتون دی، دا هغه ژبه پښتو ده، هغه دغه کردارونه کوي. نو چې هر کله هغه داسې یو خراب کردار کوي هغه دویم ذمہ وار دی. بل ذمہ وار چې کم دی نو پروډوسر دی چې هغه ولې په یو داسې غلط سکرپټ باندې کار کوي چې هغه پښتو ژبې ته، پښتو کلتور ته، زمونږ دودونو، زمونږ روایتونو ته، زمونږ تاریخ ته نقصان رسوي.
یو وروستۍ پښتنه هغه ده چې د وضعیت د بدلون لپاره، د وضعیت د ښه کولو لپاره څه کول پکار؟
زه به دا وایم چې لکه قلم یو ډېر لوی طاقت دی، رایټر لیکوال یو ډېر لوی طاقت دی، باید چې که د هرې ژبې لیکوالي نو هغه دا پکار دی چې هغه داسې لیکو کې چې هغه بنیادی رول دا جوړیږي چې هغه ذهن کې دا ولري چې زه د خپل لیک سره چاته یو پیغام ورکوم، چاته یو میسج ورکوم، او یو بدلون راوستل غواړم او ذهن بدلول غواړم. نو د دې ټوله پړه چې کم دی نو هغه او ټول ذمواري زه د ټولو نه بنیادی ذمواري هغه زه په لیکوال غورځوم چې لیکوالان دی داسې لیکو کې چې هغه د پښتنو د دودونو د دستورونو د روایاتو او د هغې د کامی ګټو په شکل کې خلکو ته پیش کړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
شریف شیرانی د ژوب د مانی خوا کلی وشت کلن ځوان دی. شیرانی په خوا یوازې پور د جبلی کاو، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې په پښتو هم لیکل کوي. ښاغلی شیرانی د نورو ځوانانو خلاف تر شیر نصر ته ډیره توجه کوي. نوموړي په دې وروستو کې د دوه بندیزه په نامه شاوخوا سل نثرونه لیکلي چې د ده په وینا دا یو بیل ژانر او د ده خپل ایجاد دی. دوه بندیزه څه ده، څنګه لیکل کیږي، څه خصوصیات لري؟ په همدې اړه زموږ همکار بارکوال میاخیل له ښاغلي شریف شیرانی سره مرکه کړې ده. په مورته راړوم
ښاغلی شریف شیرانی، په دې وروستیو کې ستا ځینې نثري لیکنې چې د دوه بندیزې تر سرلیک لاندې تاسې لیکئ ما لوستې دي. دغه دوه بندیزې یو نوی ژانر، یو نوی صنف دی که نه؟ دا په نثري اصنافو کې چې کوم مشهور اصناف دي له هغوی څخه یو صنف دی.
بارکوال صاحب، دوه بندیزه که څه هم د دوه بندیز په نامه ده چې دوه بنده کې لیکل کېږي، خو دې کې ډګر یې ډېر غټ ډګر دی چې په دوه پیراګراف کې لیکو. مطلب اول انسان چې لیکنه کوي غلط پیراگراف کوي. دوم خبر دا ده چې دو بندیز بغیر له عنوان لیکل کیږي لکه غزل چې په شاعری کې ده. که څه هم نثر خودی خو یو خپل مزک هم لري. په دې کې موږ کولای شو چې هزنی ادب ولیکو، سنایی ادب ولیکو، لطفی ادب ولیکو، مطلب د فلسفي موضوع پکې راوخو. دا ګړ پکې کېدای شي دا سیغه نه لري، پراختیا لري په ډګر کې چې کوم هغه ازمکه ده. خو خالی دا په دوه بند کې لیکل کیږي او دوه بند بیا دا وی هغه خیال چې موږ لرازی لې موږ کم یو فکر لرو هغه انتهایی سوچوي کروي هغه کې هغه زموږ بیا د ماحول او د هغه ترتیب چې موږ پکې برابرول یا لیکنو کې موږ هغه کو هغه نه وي پکشه. ډیر وخت داسې وخت راځي چې کله لیکوال ډیر خیالونه ضایع سي، هغه چونکه دای په هغه پلاټ چې د لیکنې کناول وي ک کیسګي وي ک کیسوي دای ه پلاټ نشي برابرولای. په دوه بندیز کې ماده زوی ورته شي دي چې ستاد یا ګرد ټول خبرې چې تا په دوه بندیزه کې کړې دي یا ټول لیکنه چې کومه ده هغه لفظ هم جلا موضوع کېدلای سي او یا ټول لیکنه په یو هغه موضوع باندې راتلای سي، خو خیال وی لومړنی خیال وی په ابتدا کې چې کوم ستا فکر وی هغه کته زر ولیکي او په هغه کې بیا ډیر تبدیلی نه راولي. نو دغه د دوه بندیزه خیال او پلاټ دغه دی. چوکاټ هم دغه دی چې دوه بندیزه تر یو عنوان لاندې نه ده، کته نثري ټوټه وی یا کیسګي وی یا کیسه وی یا افسانه وی هغه کردار ته اشاره کوي. هر څه چې ته لیکې که په دې مابین کې ستار سره راځي هغه به ته په هغه کردار پورې تړې. په دې کې داسې شان راتلای شي چې هغه تل کردار زخه جلا هم وي بدل وي.
تر اوسه چې ما پر فیسبوک ستاسو کې دوه بندیز لوستې دي، کله کله خو راته لنډکی کیسه یا کیسګي ښکار سوی ده او کله راته نثري ټوټه ښکار سوی ده چې ځینې خلک ورته منصور نظم یا نثري نظم ورته وایي. خو په یو دلیل زه دې ته منلو ته تیار یم چې ممکن دا یو جلا صنف یا جلا ژانر وي چې په نثري ټوټه کې د تخیل اړخ چې وي هغه زیات زورور وي، خو ستا په دو بندیزو کې د تفکر یا د فکر اړخ زیات غښتلی وي. نو څه اړتیا دې محسوس کړه چې باید یو دغسې ژانر منتخب کړي چې ته څه ویل غواړې او هغه په دغه نورو مشهورو اصنافو کې هغه ته نشې ویلی، خبرې په هغو کې نشې کولی؟
له وخته ځخه چې ما کله لیکنې شروع کړې دي، ما اول په اردو ژبه کې کولې چې په اردو ژبه کې بیا ما د سپرایې په نامه چې هغه درې پیراګراف او په درې بند کې لیکل کېدل هغه ما کول. هغه به بیا تر یو سرلیک لاندې ول چې ما به یو عنوان ورکولی په هغه باندې به لیکل کول. خو کله چې ما په پښتو کې دې ته سوچ وکړ په پښتو کې پیراګراف لیکنه ګر سره زموږ په ادبیاتو کې نسته، زموږ په ګرامري اصولو کې نسته، نو ما دغه یو شی پیدا کړ چې دا که یو څوک څه هم لیکل غواړي که هغه کمزور شی وي که هغه زورور شی وي که هغه د ادبیاتو په معیار باندې پر لوړ ځای وي او که هغه بیا د ادبیاتو په معیار لار کې پرښته هغه باندې وي دغه یو نوې سوچ ما ور کړی دی چې مطلب ډګر هوار وي غټ وي چې په هغه کې پرختیا وي ته هر موضوع پکې چړلای سي پر هغه ژغېدلای سي خو ضروري نه ده چې ته د ادبیاتو چکم بیا د هر ادب خپل روایت لري که پښتو ادب دی که نور نړیوال ادبیات هغه په یو خپل حدودو کې وي ما دغه تر د حدودو هم استل دي ما چکم سټایل مجورته وي هر لیکوال باید لکه په غزل کې چې خپل سټایل ولري ار لیکوال په دوبندیزه کې سټایل ولري کنه وي په کیسګي او په کیسه او په افسانه او په ناول په دو کې او په نثري ټوټو کې په دې کې ته یو سټایل نسی خپل ولای
نه خو ار لیکوال خو باید خپل یو سبک او طرز خو ولري چې فرضاً اوس په لنډ کیسه کې د فاروق سرور لنډ کیسه راوخلی ته پیژندلای شي چې دا د چا کیسه ده
هغه خو د دوی تر خیال تر حد پورې ده د دې کم د خوشي موضوعات یو د پر کم هغه باندې خو هغه کوي دغه څه خو نه ده چې په لیک کې او په هغه کم اصول چې کم دي د لیکنې تر هغه خدای نسی وتلای او دوم خبر دا ده چې دو بندیز کڅه هم ډګر ډیر پراختی خو ګران ده
که ممکنه په دې برخه کې بل تاسو څخه یو دو بندیز واورو او بیا به ورسره خبرې پر وکړو
دغه یو دو بندیز مالک له د سلیمان غرم مشابه کړی دی د لژ علامتی کیسه ده د سلیمان پر غره ولاړوم چې یو دروند ژغ می تر غوښ سو یو درنه دوړه جوړه سو چې وینم یو لوی قامت سړی لدی دوړه راوځي چې د دې زمانه نشکاره خونن داسې معلومه ده چې په غره کې ز او دای دوه په دوه یو ل رسمي پښتنو وروستو یې وویل چې ز د سلیمان د غره سړایم ما د تل ژوند او بد شلې ز نمرم ز غواړم چې زما ل زمانه بیا تر اوسه بیا تر پایه چې هر څه کېږي د هغې انساني گواه جوړسم خدا ویاره ده چې زه نور ژوند نه ولرم ځکه چې انسان د وژلو داسې لارې ایجاد کړي چې آب حیات مې هم نشي ژغورلی دا یو بند و دوم بند اوس شروع کېږي ما ځینې وپوښتل چې له ځانه سره به څه ګواهي وړې ویل یې که ژوندی پاتې سوم نو ګواهي به مې دا وي چې و انسانانو ته د ژوند مقصد هغو خلکو ورشایه چې خپل نو ترې پوي هغه نیم انسانيت معنی زکه شزه خواره ولا هغه تل په خپل کارونو کې لوڅ لغړوه هغه ځان لپاره ژوندیو په هغه کې د پیغور او د ولور رنگ مراسم داخل سی وو هغه لتیارو ترانا سفر وکړ خو هغه درانا او د تیارې په توپیر نسوپو هغه سړی چې کله تل نو نومیا پښتون راوښایا
لکه څنګه چې ستاسو دغه دو بندیز ده په دې کې ل سمبول یا علامت کار اخیستل سوی دی خو ځینې ستاسو دو بندیز چې لوست دي په هغو کې له طنز څخه هم کله کله کار اخیستل سوی څه فکر کوئ چې آیا له دغسې ادبي مکتبونو څخه له علامت او له طنز څخه چې کله کله پاک طنز هم وي خصوصا بیا د پښتنو پر دې ټولنیز حالت باندې چې داسې په غیر مستقیم انداز باندې نقد سوی وي دا څومره قوي بولئ چې دغه په خپلو دو بندیزو کې کار ځینې واخلي یا په مجموع کې د ادب په نورو اصنافو کې چې سړی کار ځینې واخلي څومره قوي بول
طنز چې کای دوري طنز کوه چې سړی په پوهیږي لوستونکی په پوهیږي دوري طنز م کوه چې لوستونکی بیا نه په پوهیږي او دوم کته یو کردار د پلاټ ته د ځانه ځخه شروع کړي وی لیکوال په خپل کردار وي د یو کیسه نو باید بیا لیکوال لږ خلاص وژغړي له هغه علاماتو ځخه ډیر کار نه واخی لما سره چې په دې دو بندیز کې ما چې مخاطب او ما پښتون شایلې دي هغه ما بشک په علاماتو باندې بیان کړی دی دغه کیسه په علاماتو ځان منه دی په علامات کې چولې ځکه چې زه دا کیسه په خپل بیانوم او زه یو عام انسان یم چې ازما خیال ترمال وړ دی نو طنز او علامات چې کوم علامتي کیسه ته کوي هغه باید دوری وي چې ته یو څوک په پوي کړي د چا تر سر باید لوړ نشي تر
او په دغه دو بندیزو کې چې تاسو تر اوسه لیکلي دي کوم کوم موضوعات زیات تاسو رنګاړي پر کوم موضوعات دو بندیز لیکي
کوشش مکړی دی چې د فلسفه موضوعات پکښې وي او هغه موضوعات چې زموږ زموش په ټولنه کې لږ مژ لري ځنه پاتې سی یو لکه زموش په ټولنه کې بد دودونه دي هغه ته کتل دي او صدا سي د مینې چې کوم په مشک بد ګڼل کیږي یا مش تشبيه نور تل روي په صدا سي موضوعات ست چې هغه مشک بیانول غواړو تشبيهات نور تل رو چې موږ په هغه کې بیان کو ما کوشش کړی دی چې په دوبندیزو کې هغه څمره ون غاړم چې هغه چې نه وای شای وي مطلب مشک محسوسولای سو خو په لیک کې موږ هغه بیان کړی نه وي دغه کې ما کار کړی دی
که فکر وکړو په ژوند کې له هر څه یو پښتنه راځي نو هغه یو جواب غواړي یو جواب ورته پیدا کول غواړي سقراط شاوخوا 2500 کال په خوا د مکالمه د ایجاد لپاره یو هڅه وکړه چې د پټولنه کې خلکو پښتنه کولی او هغه به جواب یې درلی تاسو په دوبندیز کې مې دغه یو شای احساس کول چې تاسو کړی یو موضوع راخی نو په هغه کې دوه کرکټرونه یو لبل سره مکالمه کوي یو بل ته پښتنه او جواب وایي څه فکر کوئ چې دغه مکالماتي انداز څومره اغیزمن دی ستاسو پیغام په لیږدولو کې
انسانیت کې چې څونه انساني تاریخ دی سیستم او کوم نظام دی هغه پر کمیونیکیشن ولاړ دی چې موږ یو لبل سره ارتباط ولرو یو لبل سره په تماس کې یو بل پوی کړو کنه دا زه چې څه وایم او څه ژغېږم پر یو څه موضوع باندې زه یو لیکوم یا ته یو شی بیانې دا خو صرف د یو کاغذ تر حد دی خو له دې ځا چې بیا زما په خیال کې څه شی راځي هغه خو ټوټل مکالمه ده که یو لیکوال کتاب لیکي او یو ولولي د دوی ترمنځ دا کتاب مکالمه ده که بیا لیکوال د نړۍ په یو بل ګوټ کې ناشتي او زدل ته په یو بل لاغه کې ناشتي خو زه داسې احساسوم چې دای له ما سره دی ځکه چې دا دنیا بغیر به مکالمه تم کېدای نسی پر مخ کلای نسی مکالمه ده یو بل ته سره شایو نو د شایلو د فارم تر ټولو شتري کچ دغه مکالمه ده
شغله شریف په روایتي ټولنه کې کله یو نوې ایجاد یو نوې اختراع کیږي نو خلک په ډیره ګرانه قبلي هغه ته زرنه تیاریږي چې هغه قبول کړي از موږ ادب هم کراوا خلو چې له بهر کوم اصناف راغلي دي کاغه په نثر کې دي که په شعر کې دي لیکوال او شاعرانو هغه جر نه دي منلي فرض موږ په شاعری کې د هایکو یادونه وکړو دا یو جاپاني صنف دی د آزاد شعر یادونه بو کو چې له بهر راغلي دي موږ ډیر لیکوال اوسم داسې لیکوال دي چې هغه له دې سره اختلاف لري چې هغه وي هایکو لیکل په پښتو کې په کار نه د آزاد شعر باید ونه لیکل چې ځکه چې موږ په پښتو کې قافیوال یا پابند نظم لرو ستاسو دغه دوبندیز تر اوسه پورې تاسو دغه په فیسبوک کې خبرې کړي دي یا مو شاعرانو لیکوالو ته دغه خپل دوبندیز لوستي وي څومره محبوبیت یې پیدا کړی دی آیا دوی دا در سره منلې ده چې واقعا دا یو نوې صنف دی او نور خلک هم باید په دې برخه کې کار وکړي او دا صنف واده وکړي په پښتو ادب کې
که زموږ لیکوالان تر یو څو صنفو نه راوځي نو دغه سی به پاتې شي لکه دا دسې څه خاص بدلون به نه په لیکنو کې راشي او موږ چې بیا ټینګار کوو پر نیمایه شانو چې باید په سند کې دا دا شان وي که ټینګار کوي بیا خو د موضوعاتو هم تر یو خپل محدوده کېږي هغه بیا په یو هغه کې رابندېږي زه هم چې تر دې سار موږ ووځو چې موږ داسې یو ترتیب باندې چې لیکوالان وهڅوو چې ولیکي بې شکه کېدای شي زما دا صنف هم خلکو ته نسي منظور او زه خو د تنقید پاک یم چې تنقید پر وسی وي ګوري لیکوالان خو خوشحالي چې ما تر کومه حد پورې زما چاته لار درلې ما چاته رسولې دي هغه خو خوشحالي او صنف چې ته یو صنف جوړوي دغه د لپاره به ته دام ګوري چې په ژباړه کې ما نړۍ ته زور شم نو هغه به بیا څنګه دغه شی ما کتلې دي دوبندیز په ژباړه کې ما سانه ده چې زه انګلیسي زبته یا اردو زبته اړوم نو په کوشنی مدار کې بنره ګرځم موږ بل لور سوچم کو چې دنیا تل خپل زبې زخه یو شی ورکو چې هغه نوې شی وي او وایسي په انګریزي زبه کې پیراګراف لیکنه چې کوم ده هغه یو جلا د دوی په ګرامري اصول کې همستا د دوی په ادبیاتو کې همستا چې په پیراګراف کې لیکنه کړي او هغه تر ټولو ګران صنف دغه دی چې ته یو لیک په خې د هغه د فار به ته پیراګراف لیکنه اول زده کړي ځکه خو زموږ په نثر کې هغه خوان نسته چې زموږ د پیراګراف لیکنه طریقې نه زده موږ پر هغه باندې پر نه یو ختلې چې موږ یو پیراګراف په ترتیب سره ولیکو په لپوري کو لړۍ او کړۍ سره برابر کړو د هغه لوجه زخه په دوبندیز کې بیا کستا خیال وي هغه هم ته هغه کې بیانولای شي او دا ته لندم لیکلای شي دا ته تر افسانې مرسوای شي دا ته په کیسګۍ کې هم بندوای شي
لکه څنګه چې د هر څه لپاره خپل یو ظرف جوړ دی، فرضاً موږ شلومبای په کټوري کې شخوند کوي او د اوبو لپاره ګلاس لرو، همدارنګه د چای لپاره پیاله لرو. په شاعري کې په ادب کې هم دغه چې کوم اصناف دي، فرضاً غزل د نظم دا اصناف هم له اړتیا سره سم راغلي دي. یعنی کومې خبرې چې فرضاً ته په غزل کې نسې کولای، هغه دغه لپاره د نظم جوکاټ شته. کومې خبرې چې ته په لنډه کیسه کې نسې کولای، هغه ته په ناول کې کولای شي. دغه خبرې یعنی دغه د دوبندیز چې کوم شات دي، دا په بل مشهور چې دا کوم ظرفونه دي، کاغه د نثر دي که د نظم پخ کې نه ځایدل، ځکه تاسو دا اړتیا محسوسه کوي چې د دې لپاره باید یو بل ظرف جوړ شي.
بې شکه دا هغه خوسته که اړتیا موي، نو ما به اوس افسانې لیکلې، ما به کیسې لیکلې، لنډې کیسې به وي، نثري ټوټې به وي. دا اړتیا خو پیدا شوې ده، او اړتیا دغه ده چې خپل لیک چې کوم دی هغه زه پخوم، او په دې لنډو هغو کې زما چې کوم موضوعات دي هغه زه نسم کولای. هغه موضوعات تر دې وتلي دي، کوم ظرفونه چې تا وښیل، هغه دپاره د یو نوي صنف ضرورت دی. او کله ته یو په افسانه کې یو نوی موضوع په دنیا منې، دا لږ ګرانه ده که ته د هغې دپاره یو نوی صنف فراوډه لاسن سره د سنف د ویلو سره سره بده یغه موضوع هم خپل کی قبول به کی دی، باغه ستا پیغام واخی.
یو پښتنه غواړم چې د استاد د دغه سنف د نامه پاړای وکړم. تاسو چې دا په څه ډول لیکي، دا دوبندیز یا دوبندیز؟ عام په پښتو کې بندیز موږ پابندۍ ته وایو. فکر نه کوی چې خلک بل دی دغه وفهموي چې دوه بندیز یعنی دوه پابندۍ. استاد مقصد خدا دی چې مطلب دا د دوه پیراګراف یو سنف دی چې په دوه پیراګراف کې ته خپل خبره خپل پیغام رسو غواړي. شب نه وای چې دا دوه بندۍ وای یا داسې بل نوم ورته انتخاب کړی وای؟ که تاسو د دې نامه په اړه څه توجه وړاندې کوئ؟
دا نوم خو ما لومړی خوښ کړی، بیا مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی. دغه هم زه نقادانو ته پرېږدم چې دوی د پردغه هم بحث وکړي، چې خو دوه بندیزه کې دوه بندیز دي، بندیزونه ستا پکښې. یو بندیز دا دی چې دی به سرلیک نه لري، دوهم بندیز دا دی چې دی به په دوه پیراګراف په دوه بنده کې به وي. که له یوې خوا را وګوري هم دی په دوه بنده کې دی، په دوه بند دی. او کله چوکاټ له لحاظ وګورم دی بندیزم ستپک شه دو بندیز دی، کې بیا څوک دو بندي ورته ای دو بندي به بد سی دا سن بل نور سنفو شاید جلا نکړي دغه سنف په دا بندو کې دی بند.
وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې تر اوسه به مو څومره دوه بندیزې لیکلې وي؟
تقریبا سل دوه بندیزې مو لیکلې دي، چې په دې کې اویا اتیا داسې دي چې د ښه انتخاب دي.
نو نیت لرئ چې په راتلونکي وخت کې دا په کتابي بڼه هم چاپ کړئ؟
انشاءالله اراده خو م شته ورته چې چاپ یې.
او په پای کې که یوه بله دوه بندیزه هم در څخه واورو ډېر به شي.
بېګا مې خوب لیدو چې وینم په یو عدالت کښې محاکمه کېږم، د ستر قاضي په مخ کې مې د تیر په څیر نن بیا خپل بیان و. زما پخوانی ټول بیانونه رد شوي وو، نن په لاره کې چا راته غوږ کړی و چې د ثبوت رښتیا نه علاوه د بیان ځاني زور وکاروه. نو مې د قاضي په مخ کې خپل بیان پوره کړ، هغه سم دستي راپورته سو او زما د مخالف پولیس مامور یې په ډزو ووژنئ. زما د بیان د زوره زه هله خبر شوم چې د مامور د وینو څاڅکي زما پر تندي وشنتل. اوس دوم بندی زه سپک راپاسېدم، خوب مې خراب سو، په خپل ضمیر کې ملامت وم. نن مې د خیال په نړۍ کښې د خپل بیان په زور د چا وینه توی کړه. اریان یم چې داسې خوب راته ولې راغی، او دا څنګه قاضي و چې اوس یې سزا په خپله عملي کړه؟ دا څنګه عدالت و چې د دولت پر ضد لاړی؟ وتیا هغه قاضي به اوس څوک محاکمه کوي او کنه؟ زما د خیال دنیا ورانه سوه، خو چې دا خیال به اوس له چا سره وي؟ او دا پته هم نسته چې آیا هغه خیالي نړۍ کې خو داسې محاکمه کول رواج نه دي.
اوس به د باز او چنګیز نقل واورو. فرشته مرسل دا نقل را اوروي.
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل. له درباریانو سره غشي او لیندۍ هم وې، او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی و. باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه و، ځکه تیزو سترګو یې په ډېر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډېر پیاوړي نظر څښتنانو هم هورې څه نه شوی لیدلی. خو په هغه ورځ له ډېرو هڅو سره سره چنګیز ته هېڅ ښکار په ګوتو ورنغی. چنګیز بېحد ستومانه و، مګر دا یې مناسبه نه ګڼله چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي، ځکه فکر کوي چې کی رایت پوجي چې د څنډې ښکار کړي د دې په قدرت او لیاقت به اعتبار کم شي، پام دی وجه په ځنګل کې پاتې شو. دی وړي موسم وو، سخت ګرمي وو، چنګې ستګي شو، په ځنګل کې په اوبو پسې ډیر وګرځېده، ویالې او چینې وچې وې. آخرې د اوبو په یوه وړه چینه سترګې ولګېدې چې څاڅکي اوبه ورنه راتویږي. چنګیز خپل ګران باز له څنګل راکوز کړ، په ځمکه یې کېناوه او له جیبه یې خپل زرین جام راوویسته، اوبو ته یې ونیوه. ښه شېبه وروسته جام له اوبو ډک شو او چې خولې ته یې ور نږدې کاوه، باز وزر څنډ وهه، جام یې چپه کړ. چنګیز په قهر شو، مګر باز ورباندې ګران و او بل په زړه کې ور تېره شوه چې باز به هم ممکن د دې غوندې تګی وي. نو څه یې ورته ونه ویل، په خاورو کې لویدلی جامې راپورته کړ، پاک یې کړ او بیا یې اوبو ته ونیوه. دا ځیل د جام ډکېدلو لا ډیر وخت واخیست، خو چنګیز لا راوچت کړی نه و چې باز بیا هم ورنۍ وکړ، جامې په بل مخ واړوه. که د دې باز په ځای بل هر جوای وای نو سر به یې له تن بیل و. خو د چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډېرې کیسې پرتې وې، او دغه شي یو ځل بیا باز له مرګه وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لرې ځایه بل چا لیدلی او چنګیز د باز د بې ادبیو په مقابل کې غلی ورښکارېدلی، دا به د چنګیز د وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره راوویسته، جامې څاڅکو ته ونیوه او باز هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بیا د بیو نکړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ او د چنګیز د تورې ګزارې سینه دوه ځایه کړه. نور نو څاڅکي نه تویدل، د اوبو بهیر درېدلی و او خورا تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه راپاڅېده، خو تندې مجبوره کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوړې ته وخیجي. هورې سرچینه وموندله او د هغې په اوبو کې یو ډیر زهرجن مار ولیده چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلې وای اوس به په دنیا کې نه و. نو له لوړې راکوز شو، خپل وژلی باز په ټټر پورې ونیوه، له ځنګله راووته، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورسوه او امر یې وکاوه چې د باز زرینه مجسمه جوړه شي. مجسمه جوړه شوه او د چنګیز په غوښتنه په یو وزیر ولیکل شول چې ستاسې ملګری که ان داسې کار کوي چې ستاسې نه خوښیږي، بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل وزیر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
سندرغړی میراب فقیر زرمتای د پکتیا د زرمت ولسوالی اوسیدونکی دی. ښاغلی زرمتای شاعری هم کوي او د سندرو ډیری شعرونه یې خپل دي. نوموړی وایي په وطن کې ناخوالو یې شعر او سندرې اغیزمنې کړې دي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زرمتای صاحب، ستا په خوښه به ستا غږ پلی کړو. کوم غږ دې پلی کړو؟ ما سره سندرې موجودې دي.
نو تپان صاحب، سندرې خو دما ډېرې دي، خو یوه سندره ما لیکلې داسې: له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم،
له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم، په خپل منځ کې مو جګړه ده زه به څوک لاروم، په خپل منځ کې مو جګړه ده زه به څوک لاروم. خافیر شو سوخ پلام دی داشتگر، سوخ پلام استا خافیر شو سوخ پلام دی داشتگر، شو دا کور با دیرا تیخا دخمندار شو سو بکرم.
دازادی راژیو درنو آوریدون کو دا محراب پکیر زرمتی پغک د سندرې یوه برخه مو واورېده. مهراب پکیر زرمتی را سره ناست ده، دی به بشپړه معرفي راته وکړي، ځان به راته معرفي کړي. زه خو یې پیژنم، خو ستاسې یې پیژنم.
نو تپان صاحب زه خو خپل د پکتیا ولایت زرمت ولسوالی کې یو څلويخ کاله مخکې د دنیا سترګې خلاص کړې دي.
مننه زرمتای صاحب له تعارف په دې د ازادي راډیو اوریدونکو ستا غږ اوري. تا ویل چې زه شاعري هم کوم او په دې وروستیو کې د ځینې سندرې ښه کمپوز کړي دي او د سندرو برخه کې کار کړی. ته شوقي هنر ته راغلی، زه څومره معلومات لرم دغسې دي؟
نو سندرې خو و نو زموږ دغسې داسې ته هنر سې دا زموږ شوقیانه ده. نو بس خپل داسې طبیعت مدل شاعرانو ادیبانو دو سره هم ډېره ناسته پاسته لرو، شوقیانه پن من کوو او سندرې چې دي ما خپل ډېرې سندرې میهاني سندرې دي خلک یې کاوري فیسبوک له لارې نه او لا دغسې بازار له لارې نه خلکو ته ترلاسه کیږي. او سندرې ما دا وس سندرې چې دي ما جوړې کړې دي، پېښور کې مې جوړې کړې دي بعضې کمپوزونه.
د تا د یوې سندرې یوه برخه به واورو چې هغه تا پکې یو داسې مثبت پیغام ورکړي د خلکو ته. او دې ته په نام نسیمه زرمت کې اوسیږي، ډېره نام نه یادیږي او تا په زرمت کې اوس هم زندگی کوي او داسې وایم چې خطرونو سره نه یم، خلک در سره لیاس کوي. نو ته داسې یو څه راته ووایه په ترنوم کې.
تا د پیغام خبره وکړه، نو ما خپله یوه سندره لیکلې وه د ماشومې لور، ای زما ماشومې لورې. نو هغه سندره به زه د مکتب په باره کې و ښوونځي ته ما ویلې وه چې
زرمت کې د ښوونځیو وضعیت څنګه ده، ستا ښوونځي ته سندره ویلې؟
نو ښوونځي ته سندره ما ځکه ویلې ده چې هغلته چې دا زنانه ښوونځي د ښځو لپاره خوندو لپاره مکتبونه نسته. نو ما خپلې یوه سندره ما لیکلې ده، کمپوز و شاعری زما و ای زما ماشومې لورې، لور ته مې لیکلې ده هغه سندره به تا ته کوم. د افغان د باغ مڼی د خوښۍ یوه نغمه، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې. د افغان د باغ مڼی د خوښۍ یوه نغمه، ته د مینې ترانه تیارو څخه خفه، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې. لیکم مستی وای ز کاړای هم دې ستا وای خو ادب، هر سحر مور کې لوای خوان ځای کلا جوړیږي، حل کان چې دی خوان زی لز رمي ها غزای لکیږي، کتاب اخلي شي روانا مور دې بیر تکي سارا پوجړا شی زروز واشی بی اختیارا زنو غیش یو نیزای تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یو کسای بد قسمتا تورا شپای، ای زما ماشومی لوری، ای زما ماشومی لوری، ای زما ماشومی لوری.
مننه زرمتای صاحب، اوریدونکو به دې هم سندره اوریدلې. په نام نسیمه کې اوسیږي، د پکتیا کې څومره ماته معلومیږي، د دې هنر ډګر کې ډېر کم کار کیږي او یو ډول مایوسي هم ایجاد شوې ده، تاسې څنګه؟
نو مایوسي خو خامخا یې د هجرت په وختو کې، خو د هجرت هم قسمه قسمه دوران و تیرېده، لیغو بیا ایسته دلته خو سده د هنر او د دغو شیانو خو دلته خامخا سړی مایوس کیږي، خو د موږ سره یو خپل شوق ملګری دی، هغه د موږ پن څه وخت له څه وخت راهیسې دغسې ژوندی ساتي، هغه شوق هم ده کنې. دلته خو مطلب د موږ پروګرامونه نسته، لا نور داسې دفتر موږ نشو جوړولی. بعضې هنرمندان خو بس دا هغې ایسي، هغه د ودونو پروګرامونو ته ځي، نو دلته هغه شیان نسته، نو داسې هوټلونه سته پکتیا کې سړی سي ولاړ سي، محلي سازونو ته موږ نشو تللی. نو بیا هم هغه خپل شوق ده را سره مینه محبت ته، خپل شعر شاعري لا پن لا موسیقي، بس هغه شوق ترې دې وخته ژوندی ساتلی ده.
زرمتی صاحب دا هم راته ووایي چې دلته په دې شرایطو کې د موسیقارانو ژوند په پکتیا کې تاسو څنګه انځوروئ د اوریدونکو لپاره؟
نو ما خو تاته مخکې ویلی چې موسیقي خو دلته مطلب د موسیقي دور خو دلته بیخي پکتیا کې خو زه سوچ وکړم بیخي مړه ده، لکه دلته خو موسیقي دا شی نسته، خو بس خلک موسیقي خو هلته کیږي او خلک نه ویني شیان له خلکو نه، ځکه اوري چې ودونه یې پروګرامونه یې دغسې محفلونه یې. نو چې دلته زه ما تاته خپله وویلې دا شیان بیخي مړه دي، لکه
یعنی ژوند په کاڼو لګېدل،
ژوند په کاڼو لګېدلی ده، خو نسته په خوشحالیو کې، داسې نسته ودونه کې، لا هوټلونه، لا ځینې پخوا به چې خلکو کلیوالي محفلونه کول د شپې له مخې، خلک به یو بل جای سازونه ته تلو محفلونو ته، به دا شیان بیخي مړه دي. نو موسیقي هم دلته مړه ده یاره، نسته بس، خو بس دا سندرې دي، خلک یې ام پي تري هغه نه موبایل له دغو لارو نه اوري، نوي نوي شیان خلک نه اوري او نه څوک ویني، خلک داسې موسیقي نه ویني چې هغه په ژوندۍ بڼه څوک وویني.
یعنی ذوقونه خراب شوي دي که حالات خراب شوي؟
نو ذوقونه خو نه دي خراب، حالات خراب دي، ځکه چې بس ستاسو خلک هر چا زړه دا غواړي، حالات خراب دي، وضعیت خراب ده، څوک داسې کار نشي کولای. اول زه بیا بل سي مطلب دغسې کارونه وکړي، خو دا حالات خراب دي، د حالاتو وجه ده. کنې ذوق د ډېرو خلکو دا زړه غواړي چې هغه دا شیان وکړي، ځینې ملګري ځینې انډیوالان، موږ هم زړه غواړي چې کله کله داسې یو شوق وکړو، خو بس حالات خراب دي.
پیغام به دې څه دی ازادي راډیو اوریدونکو ته ستا غږ اوري؟
نو پیغام دا ده چې خدای پاک دې بس زموږ په ټول وطن کې سوله راولي، او دا ځینه او دلته دې خدای کراري کې، ځکه وضعیت ډېر خراب ته، بس سوله راسي، وضعیت ښه سي، کراري سي، نو بس هر څه به سم سي.
په وروستیو کې ستا سندره اورو تا په خوښۍ او په خطا ته پرې؟
نو بس زما په خوښه سي ده، زما یو میهنی شعر ده، زه وطن یم په سلګو، ستړی ډېر یم له جګړو، بس دا شعر
سړی ډېر یم له جګړو، ای زما خوارو بچو لیونیان به وي تر څو. مرګي لو دا ګډ شوی غلم رنگ ځوانان ټولاړ، زغمو یا ما زفلای رنگ پر رنگ زلمیان ټولاړ، زړمه هیڅ آواسوس نکړی ډیر ګل رنگ ځوانان ټولاړ، سوچتی وکړی هر افغان په هر څنګ ځوانان ټولاړ، د بل په ګلدارو لو د ګټ په ګلانو، ای زما خوارو بچو لیونیان به وي تر څو. زه وطن یم په سلګو، سړی ډېر یم له جګړو، ای زما خوارو بچو لیونیان به وي تر څو. یالا لیونیان به وي تر څو. سوکرا کی قرار شی کلا سوکرا نا پرار شی، سوچی دا غوجنی حقا دا غرو حقا بیمار شی، سوچ ہا خوشنی دغا اگر روح دغا بیمار شی زبحال تشم خوشالا ہر سوخ ن جنگ بیزار شی لاس پسروی تا پیغلو پو جشنو اخترو ای زما خوارو بچو دیوانیان بوی ترتو زواتالیم پسلگو سالای دیریم لجگلو ای زما خوارو بچو دیوانیان بوی ترتو یم زوم پوریم یم پوینو لمبی دلائے شہیدان دیر ورکڑی اولیاو یم ساتھ لائے چاچی بدرانا قتلی اغا خدای دا شرم ولائے ای زمان محراب بچیا دعاو دکری عرخ پلائے
جوان
آزادی
خزینہ تر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکرہ واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه